The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
ڈیور ریڈیو کے ازلی بیا تاسو ته هر کله وایو پاکستان کې دی وخت ماستن 9 بجې افغانستان کې اتنی می او دلته واشنگتن ڈی سی کې د ورځې 11 بجې شوی دی. یو ازلی بیا د خبرونو سرټ کې
فرانس پر شام کې د داعش په ضد تازه حمله کړې او جنگي بیړۍ یې ورنږدې کړې ده او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وای په داعش په فشار زیاتوي.
With the attacks now in Paris, we have to step up our efforts to hit them at the core where they're planning these things.
روس ویلی د مصر په سینای ټاپو کې مسافره الوتکه د ترهګرای سره مخ شوې وه. د پیښه کې د عملی په شمول 240 کسان وجلی شوي. داعش ته دغه پیښه پړه منلې ده.
او په لندن کې د څېړنې یو اداره وایي تیر کال په ترهګرای کې د وژنو په وژنو کې د نورو وختونو په پرتله بې ساری زیاتوالی لیدل شوی.
او اوس ته خبرونه تفصیل
راپورونه وایي فرانس په شام کې د داعش یا اسلامي دولت وسله والی ډلې په مرکزونو تازه بریدونه کړي او جنگي بیړۍ یې ورنږدې کړې ده. دا په پیرس کې د بریدونو وروسته شوي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د سه‌شنبې پر ورځ ویلي چې د اسلامي دولت یا داعش وسله والی ډله به راتلونکو اونیو کې ډېر غټ فشار احساس کړي. د ده په وینا امریکا، فرانس او نور ائتلافیان د دغه وسله والی ډلې په ضد خپلې هڅې زیاتوي. په پیرس کې د فرانسې له صدر فرانسوا اولاندې سره د ملاقات په مهال د اسلامي دولت وسله والی ډلې په ضد د جګړې لارې چارې سنجولو وروسته ښاغلي کیری ویلي د داعش ډلې د سروهنې لپاره نور ګړندي اقدامات پکار دي. نوموړي د پیرس په پیښه د فرانس له صدر سره غمرازي هم وکړه.
د روس د استخباراتو د ادارې مشر نن خپل یو بیان کې ویلي دي چې 13 میاشت د مصر په سینایي سیمه کې د روس د مسافرو د جهاز د غورځېدو پیښه د ترهګرۍ له وجې شوې ده، ځکه چې د جهاز په ملبا او د مسافرو په سامان د بارودي موادو نښې موندې شوې دي. د وفاقي امنیتي ادارې مشر الیگزینډر بارټنیکوف ویلي دي چې په هوایي جهاز کې د پټ کې خودې شوې بارودي مواد 14 شوې ده چې مقدار 1 کیلو و. د روس امنیتی ادارې د دې پیښې د کسروارو په بابلا په صحیح معلوماتو ورکولو د 50 ملیونه ډالرو انعام ورکولو اعلان هم کړی دی.
راپورونه وایي په ګډ د نړۍ کې په ترهګر بریدونو کې د وژل شوو کسانو په شمېر کې تیر کال ډېر زیاتوالی راغلی. د اقتصاد او سولې نړیوالې ادارې په خپل رپورټ کې ویلي د نورو وختونو په پرتله ترهګر بریدونو کې د وژل شوو کسانو په شمېر کې 80% زیاتوالی شوی چې بې ساری دی.
د امریکای صدر اوباما ویلی دی چې امریکا به د ایشیا بحر الکاهل د سیمې خپل اتحادیانو سره د خپل جهاز رانی په تحفظ کې لاس امداد کوي. دا خبره د نن د فلپاین په صدر مقام منیلا کې د سیمې مشرانو سره د خبرو اترو کولو لپاره د غلطه پر رسیدو کړې ده.
د پاکستان په کړکیچ ځپلي بلوچستان ایالت کې چارواکي وایي د یوې اورګاډي له خپلې لارې څخه د اویشتو له امله لږ تر لږه 43 کسان مړه شوي او نږدې 100 نور ژوبل دي. د چارواکو په وینا دا پیښه نن د سه‌شنبې پر ورځ د بولان د غرنۍ سیمې په آبې ګوم کې رامنځته شوې او مړه او ژوبل کسان په سملاسي توګه روغتونونو ته رسول شوي دي. د اورګاډو د وزارت یو چارواکي ډیوه ریډیو ته ویلي د جعفر اکسپرس نومې دغه ریل ګاډه له کوټې څخه راولپنډۍ ته روانه وه او تر 300 پورې مسافر پکې سپاره وو. په دغه پیښه کې د ټرین ډرایور او د هغه دوه مرستیالان هم مړه شوي دي.
د پاکستان وزیر اعظم ویلي دي دوی د فرانسیسي حکومت سره د ترهګرۍ په ضد جګړه کې مرستو ته چمتو دي او کولی شي چې د ترهګرۍ په ضد خپلې تجربې ورسره هم شریکې کړي. ښاغلي نواز شریف د پیرس د پیښې په حقله خپلې خواخوږي هم اسلام آباد کې د فرانسیسي سفارتخانې ته تللو سره هغوی ته وړاندې کړي دي. پاکستان حکومت د داعش موجودګي په خپل هیواد کې نه مني او وایي هغوی به هیڅ چاته هم اجازه ور نه کړي چې د داعش شبکې سره اړیکې ولري.
د یمن صدر عبدالرب او منصور هادی نن د سه‌شنبې پر ورځ بیرته خپل هیواد ته ستون شوی. هلته د حوثي یاغیانو د پرمختګ وروسته نوموړی په مارچ کې سعودي عربستان ته تللی و او دا دویم ځل دی چې هغه عدن ته ستنېږي. دغه شر 8 میاشتې وړاندې حوثي یاغیانو نیولی و خو د سعودي بمباریو له امله یاغیان عدن ښار پرېښولو ته مجبور شوي.
افغانستان کې تر سره شوې یو څېړنه کې معلومه شوې ده چې طالبانو سره جګړه کې شدت او د مخ په زیاتیدونکې بیروزګارۍ په تناظر کې افغان وګړي د عدم تحفظ او معیشت لړکې تر ټولو زیات د اندېښنې ښکار دي. سان فرانسیسکو کې قائم ایشیا فاونډیشن د نهې پر ورځ خپل کلیز جایزه راپور وړاندې کړی دی. د دې جایزې لپاره د افغانستان 4 ولایتونو کې د 9500 افغان نارینه او ښځونه رای اخیستل شوې ده.
The Voice of America Diva Radio خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا جی بریډي د ګلو قدر منور دونکو خبري خبرونه تاسو واردل او سم وخت سوې د خبرونه بل دیوا او نن به د بل جبه په دې خبرونه کې تاسو هم د هرې سیشن به په ډول د پښتنو د اصل او نسل په حق لازم ژل همکار شاغلی بیروز خان سره پروګرام اوري چې ملمانه به هم ورسره وستړي مسه په خیر علي
ډیر مننه خوشاله سین سر کا کرسب او انیل خالد ډیر مننه کوم ګران اردوونکو زماله خوا سلامونه احترامونه ستړي مشه په خیر راغلی د پښتنو د اصل نسل په نننې خبرونه په دغه کوم لړۍ چې موږ شروع کړې ده نن به پکې لک شانت بحث د پښتو په جبه چې دا غي دا کوم لرغونو آثار او کده اوس تیر خبرونه کې به تاسو یاد وي چې حبیب الله رفیع صاحب وویل چې د سر کوتل کې کوم کاتبه یا کوم کان یا ډبر راوتلې د پاغه باندې جاري لیکل چې کوم شوی دی د هغه اوازونه ټول د پښتو جبه سره ډیر نږدې دي او یا د پښتو جبه اوازونه دي په دغه کې به د هغوی به لږ شانت په دغه باندې رڼا اچوي په هغه خبره به مونږ بیا د دې سره سره به زمونږ د لرغونو آثارو ماهر زمونږ د ډیور ریډیو اوس یو پیژندلی غږ چې د آرکیالوجي کې هغه ډاکټریټ کړی دی ډاکټر رفیع الله خان صاحب هم زمونږ سره ملګری کېږي هغې به پرې خپل نظر وایي او د پښتنو د قومونو ته قبیلو ته برازو چې په دې باندې هم نن بحث وکړو په تیر خبرونه کې برخ سه په دې باندې په تفصیل خبره کول غوښته خو په هغه وخت کې مونږ ته مشکل د وخت راغلی و ځکه چې زمونږ د خبرونې وخت سرته رسېده نو خبرې نیمګړې پاتې شوې وه د هغه ځاینه به نن بیا شروع کوو او ورځو خپلو میلمنو ته زمونږ سره زمونږ میلمانه ملګري شوي دي د پښتنو د افغانستان زمون سره د پښتنو په تاریخ باندې پوهه تاریخ لیکونکې یو تحقیق کوونکې یو دانشور او په پښتو ژبه باندې حبیب الله رفیع صاحب مرګره شوی دی. حبیب الله رفیع صاحب تاسو ته په خیر راغلی ویم.
سلامت وي خیر اوسې.
زمون سره زمون د لرغونو آثارو کې چې ډاکټریټ کړی په آرکیالوجي کې ماهر دی ډاکټر رفیع الله خان ملګری شوی دی. ډاکټر رفیع الله خان صاحب په خیر راغلی. وعلیکم السلام. او دغه شانتی د پښتو ژبې یو شاعر یو لیکوال یو ادیب یو جرنالیست یو تحقیق کوونکی یو تاریخ لیکونکی او بیا به ویم چې الفاظ بیا مې خولې ته نه راځي چې زه د هغوی دپاره زه وکاروم ځکه چې خپل څنګه چې د حبیب الله رفیع صاحب ذکر به هم د دغه الفاظونه بغیر به کم وي خو څه وکم دغه شانتې د سعدالله جان برق صاحب دپاره هم غواړم چې ښه نه ښه ټکي وکاروم خو جولای مې تنګه او څنګه زه به کم کم ټولومه. سعدالله جان برق صاحب په خیر راغلی. وعلیکم السلام. برق صاحب او رفیع الله خان صاحب د شروع کې وایم چې دغه تور شو حبیب الله رفیع صاحب تور شو او په تیر خبرونه کې هغې د سره کوتل د کتبې یا د سره کوتل کې د کومه پکاڼه چې پکاڼې لیکل دي د دغې ذکر هغې کولو زه غواړم چې لږې نور په وضاحت سره وکړو چې د دغې نه موږ څه نتیجه اخیستی شو بیا به هم د دغې کتبو د دغې کاڼو د دغه لرغونو آثارو په رڼا باندې به تاسو په رڼا کې بیا تاسو هم به خپل تحقیق ووایې او بیا به د قبیلو دغه ته چې راځو نو بیا به په هغې باندې هم بحث کوو برق صاحب هم پرې ووایي او دغه شانتې به پرې حبیب الله رفیع صاحب هم خبره کوي زمونږ اوریدونکو ته به هم زمونږ ټلیفونونه خلاص وي او تاسو پرې هم ډاکټر رفیع الله خان صاحب خپله خبره کولی شئ ځکه چې آرکیالوجي او هیسټري چې کومه ده دا د یو بل سره تړلي دي. نو رفیع صاحب تاسو د سره کوتل د دغې کتبې یا دغه کاڼې ذکر کوو تیره خپرونه کې لږ نور په وضاحت سره ووایې او د دې سره په خواوشا کې یا په دغه سیمه کې نور داسې څه آثار په لاس راغلي دي راتلی شي نو بیا به پرې بحث ځکه وکړو چې تاسو وایې د دې په دې چې کوم لیکنه ده د هغې لیکنې اوازونه یا خو د پښتو ته نږدې دي او یا د پښتو دي. زه مایک تاسو درکوم.
زه ته هر څه وړاندې تاسو ته بسمیل صاحب ته ډاکټر صاحب رفیع الله خان ته
برق صاحب دی زمون سعدالله جان برق صاحب
او لوی مشر برق صاحب ته سلامونه وړاندې کوم احترامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
د سره کوتل کتیبه تقریبا په دوهمه میلادي پیړۍ کې لیکل شوې ده. په دوهمه میلادي پیړۍ کې لیکل شوې ده افغانستان په شمال کې د بغلان په سیمه کې. دا تقریبا نو یا کال وړاندې یا پنځه شپېته کال وړاندې دا کشف شوې ده. او د دې کتیبې باندې خارجی پوهانو مستشرقینو هم کار کړی، داخلي پوهانو هم کار پی کړی. ارواخا د علامه عبدالحی حبیبي غونډ کتاب پی لیکلی دی او پروفیسور همباخت او ځینې هنینګ او ځینې نورو خارجي پوهانو دا څېړلې ده، خبرې پی کړې. هغو کې د دې کتیبې لیک یونانو باختري دی، یعنی هغه یوناني لیک دی چې په آریانا کې باختری رنگ غوره کړی، د دې ځای فرهنګ ورسره یو شوی، یوناني لیک ته تغییر ورکړی او دې ته یونانو باختری لیک وایي. په دې کې دا کتیبه په دې لیکل شوې ژبه باختری ده، د باختری ژبې کتیبه ده. او په دې کې د پښتو ګڼ لغتونه موجود دي چې هغه ادیبي صاحب او د نورو پوهانو خارجي پوهانو ډاکټر صاحب زیار د چیرنه کړي هغه تیرایستلی دي. ډیر مهم ټکی پکې دا دی چې تاسو خپلېږي چې یوناني هغه توري هغه لګي دی په غو کې د پښتو تورو ځای نشته، لکه خي دی دغه توري په غو کې نشته. د دې لپاره دوی ځانګړي نښې جوړې کړي. مثلا په دې کتیبه کې د الوخال کلمه راغلي. الوخال د ارواخات په معنا ده چې موږ تاسو مرحوم په معنا ارواخات وایو. دغه کلمه په دې کتیبه کې په واضح ډول لیکل شوې چې پښتو کلمه ده. همدارنګه نورې ګڼې کلمې په دې کتیبه کې شته چې هغه د پښتو ژبې دي او په پښتو ژبه کې ژوندۍ دي. د هغو لوی فهرست حبیبي صاحب جوړ کړی دی. نو دا کتیبه په دوهمه میلادي پیړۍ کې لیکل شوې ده او اوس د کابل په موزیم کې ساتل کیږي، خوندي ده. او جالبه دا ده چې د دې کتیبې دوه نور ابتدایي نقلونه هم شته چې هغه ټوټې ټوټې دي، هغه هم ترلاسه شوي. لومړی په وړو کتیبو کې لیکل شوي، بیا وروسته په دې لویه کتیبه کې لیکل شوي او دا ترلاسه شوي. او بل تقریبا په تیرو پنځه ویشتو کلونو کې د همدې کتیبې سره په دېرش کیلومتره کې سمنګان کې د رباتک کتیبه پیدا شوې ده. دغه کتیبه هم په یونانو باختری لیک ده او د کنیشکا کوشانی پاچا کنیشکا په وخت کې لیکل شوې ده. دا لومړی کتیبه د سره کوتل ده، د یو کوهي کتیبه ده، د کوهي یو سوابي کوهي دی چې د خلکو دپاره کیندل شوی او دعاګانې پې لیکل شوي او د پاچا لخوا د کوهی خلکو توقف شوی. لیکن دا بل کتیبه چې پر اباتک کې تلاسه شوی د 10 کیلومتره دی سمنګان د کتیبې سره فاصله لري او 10 کاله هم د دې کتیبې نه مشره ده. یعنی 10 کاله په خوا د دې کتیبې نه لیکل شوی ده. په غو کې هم اوس تیرنی روان دي، هغه د جګړو په وخت کې یو مجاهد سنگر د سنگر کینده مزکه کیندل د سنگر لپاره دا تیګه په لاس ورغلی. تصادف دا چې دغه هغه مشر دی تاریخي آثار سره علاقه درلوده، دا تیګه وروړې ده. بیا غو یو انګریز ورسره و په غو لوستي واکسی دی نه اخیستی او هغه وړه ورسره انګلستان ته هلته کار پی کړی لوستی ده. لیکن د طالبانو په وخت کې هغه بیا ورکه وه، ورکه وه. بالاخره هغه انګریز راغلی په ډېره خواري او طالبانو ته یې ځان رسولی، غوښتنه یې ترې کړې چې داسې یوه کتیبه واخه. بالاخره هغه کتیبه یې پیدا کړې ده په یوه تاویل خانه کې وه او بیا یې د الوتکې په وسیله کابل ته راوړي. اوس هغه کتیبه هم په کابل کې ده او زموږ یو ډاکټر دی، ډاکټر ورمړ، هغه په دې کتیبه اوس ژور کار کړی. یو کتاب یې پلیکلی په دې ورځو کې چاپېدونکی دی چې په هغو کتیبه کې د ډیر نور مسائل شته، جغرافیایي مسائل پکې زیات دي، د ځایونو نمونه دي، د پښتو کلمې دي پکې، او خصوصا د کوشانیانو څلور پاچایان پکې ذکر شوي چې مخکې څلورم پاچا ورکو دغه نوم پکې راغلی. نو دغه دوی ډېرې قیمتي کتیبې دي چې په افغانستان کې موجودې دي. دغو نه وروسته یوه بله کتیبه په یکاولن کې پیدا شوي چې هغه هم د دې منطقې نه تقریبا څو سوه کیلومتره فاصله لري، په هغو کې هم شته. د دې تر څنګ د روزګان کتیبې دي چې هغه هم د شاوخوا ولایاتو سره صوبو سره تړلی یو صوبه ده، په هغو کې هم د پښتو کلمې شته، خصوصا د شازوب کلمه په ډېر وضاحت پکې راغلي چې د زوی کلمه یې په د زید د یونانی زید لیکلی، د هغو د پاسه درې ټکې ایښي لکه موږ چې څه لیکو چین چې لیکو او د پاسه درې ټکې پور کوو. نو د شازوی د کلمې لپاره یې دغه د زید نه یې د پښتو جیز جوړه کړي چې هغه هم په دې کتیبه کې ده. او په دې ترتیب په دې کتیبو کې چې ما یاد کړي ګڼ د پښتو لغتونه موجود دي، ځینې یې کار شوی او ځینې یې اوس تر کار لاندې دي، او د دې نه به یوه لویه ذخیره د پښتو ترلاسه شي.
حبیب الله رفیع صاحب، ستاسو په دې خبره باندې به د برق صاحب نظر هم معلوم، دغه به شانتي بیا راځو به ډاکټر رفیع الله خان صاحب ته چې دوی د خپل علم او د پوهې په بنیاد دا یوناني باختري چې کوم یو نوی هغه تاسو وویل مونږ ته مو یو نوی یو لفظ هم راته راکو، او دغه ته بیا څه ووایو، کوم تاریخ ورته ووایو، په دغه باندې خبرې اترې کوو. را سره اوسېږئ، یو وړه شانتي د مخلو ګران اوریدونکو، تاسو هم چرته ځای مو را سره اوسېږئ.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده. خو غواړی موږ سره ټلیفوني تماس ونیسئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-04-03.
ګرانو دونکو، تاسو د ډیوا ریډیو سره ملګري یو. په بل ډیوا کې نن موږ د پښتنو په تاریخ باندې لګیا یو خبرې اترې کوو. زمونږ تحقیق کوونکی، زمونږ د پښتنو خپل دانشوران او ماهران کارپوهان زمونږ میلمانه دي، سعدالله جان برق صاحب دی، حبیب الله رفیع صاحب دی، او ډاکټر رفیع الله خان صاحب دی. برق صاحب، رفیع صاحب چې کومې خبرې وکړې نو دا خو په تفصیل سره وشوې، خو تاسو ته ذکر راتلل غواړم چې دوی دا لفظ وي چې دا یونانی باختري هغه دی، یعنی دغه چې دغه کوم لیکنه ده، دا د دغه دوو تهذیبونو یا د دغه دوو ژبو د دوو خلکو د نسلونو د مشترکه یو لیکنه چې مخ ته راغلی ده، یا یو نوی هغه دی، د دې یو مخ دی. خو دوی وایي چې هغه یو ټکی دی خصوصا ذکر کی، الوخاد یا ارواخاد، دا ری او لام د یو بل سره اکثر چې مونږ اساسو نسونه خبرې اوریدلې دي، نو دغه سي اوړي را اوړي. خو د دې سره سره دا چې رفیع صاحب سوای دي سره سمره متفق یي.
یو په دغه موضوع باندې وکړ څه نشو ویل چې دغه اوس نو ما دا کتیبې کتلې دي، او نو مې چې ته دې په واره کې څه لوستل کنه، نو پاره خو به څه اونې هم خو د جيبو په واره کې مشهوری دری شاخونه جبو، یو سانی دا، بلا انډیورپی دا، او بلا منگولی یا دا جاپانی ماپانی چکم دا چینی دا. نو په دې یورپی ژبا په ټولو کې د ټولو نه دوی اره، لکه چې دا د سپین نسل ژبه ده. نو سامي خو یو طرف ته کوه کې خو صرف یو عربي پاتې ده او یو عبراني پاتې ده. یورپی ژبه کې ډېرې زیاتې ژبې راځي، او د دې سلسله داسې شروع شوه چې دا د انګریزانو په وخت کې دلته په کلکته کې پاره باندې کار شروع شو، په سنسکرت باندې. سنسکرت نه خبره تلا غوې دوه چیرې، دا سنسکرت لاتینی جرمنی او فارسی زرا او دا د خپل کې یوناني دا په خپل کې سره ډیر نږدې نو دا چې معلومیږي چې دا ته د یو مونږ د روان شي نو په ری باندې بیا کار شو شو نو دا د لسانیاتو علم چې وته وي دا هم دغه وخت نه شروع شو ځکه چې د دین وړاندې به لسانیات یا ژبې چې کوم دا به د تاریخ سره بیانې بي او ځان له یو موضوع نو نو په لسانیاتو چې کار کېدو 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 نو هغه د ژبو لا د ژبو هغه مونږ چې کوم دا هغه په خیال کې وو هغه له د هندي اروپي ژبې نوم ورته هندي اروپي ژبې دا چې په یورپ کې هم ډېر دي په هند کې هم ډېر دي نو د دې مجموعې نوم نو په هغه کې هم ډېرې کیسې دي چې اخري هندي اروپي منځنۍ هندي اروپي او قدیمه هندي اروپي بیا په هغه کې دوه شاخونه نور دي د سینټم او د سیټم که نه نو دا ټولې خبرې چې دي نو دی باندې کار کېدو 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 خبره دې تر ورسېده چې د هندي اروپي ژبه چې کومه ده قدیمه دا د دې ژبو مور ده او ویروس به ویلې ویروس د اریاو اجداد چې کوم دي نیکونه دا به هغه ویله خو ناګانه بیا په دې ترکو کې په دې بغاشکوی نومځای کې یو بل ژبه راوته هېتي هېتي ژبه راوته نو هغه هېتي چې المانو وکتل په هغه کې دا چې معلومېده چې دا د هند اروپای ژبې سره نږدې د خو دې نه بېله اوم ده نو بیا ورو چې تاکي کېدو کېدو نو دا دغه شو چې دا هند اروپي ژبه چې کومه ده دا او دا هېتي ژبه د خپل کې سره خويندې نو دا خبره بیا نور مې لري لاره کې چې دا مخېږي به نشو نو دا خبره په ډېر د غسر روانه ده او کیږي خو د بد قسمت نه چې چرته باس کیږي چرته خبرې کیږي نو پښتو چې کومه لري ته په لنډه راته وشي چې دا د فارسي یو لهجه ده چا ته په دې نظر نه دي کتلي چې آیا هغه موند دا هم کېدی شي دغه چې د دې یو د یوناني بختري د ژبه یاد کړه نو یونان یا بختر چې کوم دی د دې ژبه مې واو په یو وخت کې د بختر او د یونان ژبه او مې واو لکه څنګه چې ما تاسو ته مو کې ویلو چې یونان ځان ته ګریکو یا ګریس چې هغه د غریز دغه د بخیزا غریز دی دا چې په یونانیا کې دا چې سټیکیږي چې هغه په دې ټولو ژبو کې موجود دي لکه زه به تاسو ته یاد کوم چې دا یو دیوی ده دی دیا یا جیا دا زما کې ته وایي او د ټولو مور هم ته وایي نو دا چې دا جیا یا جیا ته کې راوالي نو دا په تمام هندي اروپي ژبو کې د اولاد او د مور او د زغت په لکه وشو په پښتو کې دا په شی سره ویل کېږي ژیا نو دا چې کوم دی ژوند ژوند یا زی زی کوم راځي زی زامن څوزاد زی زیدل دا ټول چې کوم دی دا هغه نه راولاري او شی زما خې دی فارسی کې دا او په دغه کې د لکه ژوند او دغه او فارسی کې هم زی دا او زی او زی دا د دوره استعمالي په دې کې نو چې چرته د اولاد یا د پیدایش خبره کېږي نو هغه کې به زی یا ژی په وړاندې کې راځي دا چې لاړه شي بیا دغه ته سنسکرت یا دغه ته نو هغه یې په ګاف او په جیم دواړو ذکر کوي لکه دغه جیم چې کوم دی نو جنین جنم لینا جون لینا جون جون خو موږ ژوند وایو که نه هغه یې ورته جیون وایي نو دا چې رواني دي بیا دا چې په انګريزي ته نه شي دا ګاف نو تاسو کې ان ګره چې ار ګاینی د ټولو ناول پکې دی ګاینی په کې راځي او دا ټول چې زه چې کوم یو ته بیا په ګاف باندې نو دا اوس په دې ټولو ژبو کې یو دی اوس په داسې سره موږ څه نه کوو چې دا د کومې ژبې بنیادی ټکی دی او دا چې زه مونږ ذکر نشو کولی چې دا خبره خو ډېره وړاندې ده نو دا به بیا مونږ داسې ځو چې را دا چې دا ټولې ژبې د یو داسې جبې لونه دي چې هغه لا پوره معلومه شوې نه ده. نو یوناني یا باختري یا هندي یا سنسکرت یا فارسي دا په خپلو کې خویندې یا ترلې مرلې کېدی شي. نو دې کې د ټکو بدلون را بدلون چې کوم دی داسې د تعجب خبره نه ده. دا په کې خامخا کېږي او شوي دي. او د یونانیانو زول تحقیق چې وکړي شي نو دا په دې موجوده ځای کې دی د ډېر وخت نه اوسېږي. دا څه تقریبا د مسیح نه زر یو نیم زر کاله دغلته راغلي دي. دې نه وړاندې بل یو قوم د کوم ځای نه راغلي دي دا پته اوس لګول ډېر ګران کار دی. بل تاسو د کیرو کتاب به کتلی او کیرو هغه د یو پښتون او د یو یونانی دواړه تصویرونه پکې ورکړي دي چې دا د دې شکلونه سره خپلو کې ډېر نږدې دي.
په ټو هغه کې مسعود ورکړی دی
او مسعود دی او نو مطلب دا دی چې دا چې قومونه او د دې د جدي دا خو چې ته په لږه کې یو شېری خامخا د دې رښتیا خپلو کې شته دی. نو کوم چې په خوا د څه د تعجب خبره نه ده چې د زخمې یوناني باختري وته مونږ وایو او دا نمونه چې د جبوري شه دا خوش مونږ خوش ورکو هغه زمانه کې خو جبول لګونه نه ورکو او د پلانو جبه د پلانو جبه دا به ورته نورو خلکو وي هغه چې چې خپلې ژبې ته چېرته د خپل نوم نه دی ورکړی خلکو بوله ورکولو. نو اوس هم عالمان پرې باندې دا نمونه ږدي به نمونه د هغه جبو چېرته لیکلي نه وي چې د هغه جبې فلانی نامه وه داسې نه وه. اوس لکه فارسي به والو فارسي خو د پارس نه وتي ده او پارس هغه دی چې پرسو قبیله راغلي وه او پرسو ته به ورته وایي که نه. نو دا داسې راغلي ده نو خلکو په هغې باندې فارسي ده باقي خو هغه د پی نه فارس شو. نو دا خلکو ایښي دي د هغه جبو هغه ویونکي چې کوم وو ای دا چېرته غلي وي هغه زمانه کې دا رواجونه نه وو چې کنې په جبو باندې نمونه کېدي چې زمونږ جبه نوم فلانی دی. نو دا اوس مونږ المان وایي چې یوناني باختري ورته وایو یوناني کسغري ورته وایو یوناني دغه زمونږ دغه چې وو عالم سو هغه ډېره باقاعده نمونه ورکړي افغان کسغري افغان باختري افغان یوریشیایي خو دا نمونه مونږ ورکوو. هلته به مونږ دا وایو چې دا به د دې ټولو ژبو هغه مور چې کومه ډله ده هغې ټکي دي او دا راغلي دي نو پښتو هم په هغې کې شامله ده. د دې دا مطلب شو چې پښتانه چې کوم دي د دغه لوی قوم یا د دغه لوی نسل یوه حصه ده یا داسې مونږ ورته ویلی شو. ما خو دا دغه کړي دي چې دغه قومونه ټول د هندوکش نه تللي دي پښتانه چې دي د هغې مدر قوم دی او دا نور چې کوم شاخونه په یو خبر خو خواري شوي دي دا که اوسې ارسه نمونه دي خو پخوا پخوا او په ډېرو ډېرو زمانو کې دا اوم د دې ځای خلک وو د دې غره خلک وو د دې غره نخوشانه تللي دي که جبې ځان سره وړي دي که کیسې ځان سره وړي دي که ارسې ځان سره وړي دي. نو هغه د دې دنیا دي د دې غره لا او د دې خوشاله
پښتو د متلونو نه د پښتو د ژورو خبرو نه د دې ژبې د جوړښت نه تاسو ماهرین یا تاسو پوهان یې په دې باندې زموږ نه زیات پوهیږئ چې دغه هم داسې نشانې دي چې دا پښتو ډېره زړه ژبه ده. د ولفکرو ذکر تاسو وکړو د هغه په خپل کتاب کې د خپرونه په دې وروستۍ برخه کې دغې ته ځو. هغه خو د پښتنو قبیلې وایي چې روغې روغې قبیلې په دې کې راغلي پښتانه شوي دي لکه د افریدیانو ذکر کوي دا وایي چې نان پښتانه دي. بیا دغه جانتې وایي چې خټک چې کوم دي دا نان پښتانه دي د بنګشو باره کې دي دا وایي. خو ولې مونږ پښتانه برخ سب دي ته راځو
هغه خلک تللي دي د دې ځای نه
او زه
چې کوم دی وی چې بیا راغلی دی او نن پښتانه دی نه دي د دې اجداد چې کوم یو هغه هم د دې پښتانه دی یو خو ته لیدې چې لونه نمونه شکل بدل شوی دی چې بیا واپس راغلی دی یا د دې روټ کړه نو خلک دا هغه ځګنی د دې نه ګړي حالانکه اصل یې هم د دې دی
برخ سه په دې باندې زستاسو ته پوره تفصیل غواړم چې تاسو په پوره خبرو کې ډاکټر رفیلا خان سره تاسو ته هم راځم او ابو الله رفی سره په خپل خبره کې خو زموږ سره دوه ورېدونکو راغلي دي دا به واخلو ځان سره چې دوی سوې غواړي فرید دې د کوټې نه فرید صاحب په خیر
السلام علیکم بیرو سات برخه السلام علیکم
و علیکم سلام
یو دې خبرې د تا د قبيله د نسل پاتل نه کولی بیرو صاحب
وای
یو پښتنه خو ته دا د چې باج خلک دا وای چې پښتون یو نسل نه دی بلکې یو قوم کې یو قوم کې دی شي اوس دغه تاسو د نسل او د قوم تر مابین یو فرق واځي په یو لسته چې هغه په دې پوه شي چې دا نسل دی او قوم دی دویمه خبره دا ده چې هر قوم او هر زبان خپل تاریخ او استی د قلم په څوک باندې ساتلی دی خو له دې رب د مر غذفه چې یو پښتو ژبه ده تر اوسه پوری لا د دې د پاره قلم دانان د پښتو تاریخ تر اوسه پوری په شک کې اچول دي درېمه خبره دا ده چې اوس دا وخت ډیر پښتانه داسې دي چې هغه دا داوی کوي چې موږ پښتانه یو خو اصلا کو دې ته وکړل شي چې دا وی پادر او مادر د پښتانه لمن سره تعلق نه لري نو آیا دبر صاحب د صفدی عقل ز چرای د دې بیا خپل چې دا خلک بیا پښتانه تاریخ کې داخل دي او قدرون دي په دې عقل کې څه خبره واځي کی
سمدست پښتني هغه موري د معمولی کړي صادق شیرانی سیف د ډیر اسماعیل خان صادق شیرانی سیف په خیر
السلام علیکم
و علیکم سلام
دروسان وروراته او تامل منوت درنو مل منوت سلامونه
او خیر راغله وعليكم السلام وعليكم السلام
ز له برڅ زره یو دا ارکوم د ز کتابونه ما په دغه کې یونیورسيټي بو کې وکړل دا څوره د مخ کې یدبا درې جلد په پښتو لیکل یو او دغه د پښتنو نسل او یو د اردو والو بیا د پښتو حیران سم چې زاده اردو والو وکړم او کړه د پښتو والو کوم بیا مال کده پروګرام خدای جوړ کړ او دا دینم خدای جوړ کړ دا به پښتنو کې زاده پښتو د اردو وال دغه ترجمه صحیح ده په دا یو کتاب کې درې سره راغلي دي کنه درې سره به اخلم کبه اردو اخلم یو خو په دا دایو پوي دوما
زو پکې خبره وکم کو اردو خپل اسانه ویل شي اردو اخلې خو پښتو د خپل بچو د پاره ماشومان د پاره ضرور اخلې چې اغي په پوي شي ها تاسو خپل خبره کوي
د پښې یو دا خبر لیکلو اسه اصل سریزه پښې ترې دلم چې دا د ادم علی السلام چې کوم دغه و دا بيبي حواله کړي پښې پیدا په دا یو افسانه د دادا سي په دغه مدام وو په ویل دا سي مختصره او بل ما یو پختل د خپل پښتو د شرانيانو د مرانو چې کوم اصل پښتو ده دا یې په اړه یو کتاب شروع کړی دی د دې ما مرسول نه دی کو ډیر ګران کار زبر د کوم سوجو د ول خدوري سوجونه نه زوري کتابونه لیکو
خو دا یو کوشش دی تر خو له کوشش دی ها
کوم زړه پښتو د ازړه پښتو چې کوم مر د پلار د نکټه کې دي توري دي اغا او هغه متلونه او دا تر یو ځای کوم فرصت دا م کتاب لیکل دي خو بهرال چې کله پکې پوراست بیا وګورم په دغه کې زما خپل دا یو دلیل دی چې زموږ پښتو چې کوم نه د شیرانیانو موږ د کیس غر په لمن کې پراته چې کوم مشهور کیس غر دی او د کوسلیمان چې کوم غر دی دا اتب کوسلیمان خو په افغانستان کې یاتوی او دلته د ډېر غازی خان وخاتم یاتوی خو زموږ چې کوم تخت سلیمان دی او دا په یو ځای کې په بلغره کې نسته هغه ته زموږ خلک ورکازي ډېر لوړ دی تقریبا یو لس نیم زره فوټه لسته سمندر ده ډېر لوړ دی دی یو شپې د ورځې منځال دی موږ د دغه پښتو د اسورې دغه کې ګرځنی کې سورې پښتو ده دا موږ څه پښتو بولو دا به د کتابم ولیکم کې دا چې زه غلطم يم دا نه ده او زه بخپل یو سوچ وتم دغه کوم
سمه
دا بار کم چې دغه د پښتانه واقعي د موږ له غرت للی دي او کدا اس یو افسانه ده
سمه ده تاسو ورته اوس جواب ته هم غوښه برسر تاسو نه پښتنه کړی دي نو من به ټول درته غوښو
یاره دا خو دا خو ماته به یادې تپښونه
خایو خو فرید ویل چې د پښتون نسل لیک قوم دی
داسې چل دی چې پښتون چې دی یا نور ټول قومونه د دې باندې ویل قوم نسل او دغه څه ته وایي. دا چېرته تاسو خیال کوئ د پخوا راشي خاندان شروع شوی دی، اول فرد و بیا خاندان شو، بیا دغه نه قبیله شوه، د قبیلې بیا د قبیلو یو مجموعه شوه چې هغې ته بې اتحادیه وي، او بیا وروسته ته قوم جوړ شو. نو قوم د عربیا ټکې دی، د هغې دا مطلب وي چې په دې کې یو شی نه وي، د ډیرو مجموعه چې کومه ده نو هغې ته قوم ویلی شي. نو د پښتنو چې کومې ډېرې قبیلې دي چې ځان دغه د یو څلورو ذکر خو دغه هم کړی دی، ریپروډکشن کړی دی، بلکې هغه پکې بیا بل ځای کې باکتري بیا یاد کړی دی، بلکې د پنځو شپږو ذکر هغه کړی دی چې دا خلک دغلته اوسېږي. نو هغه زمانه کې د دې قبیلو جدا جدا حیثیتونه وو. هغه بیا وروستو چې څوم یو بل ته به نږدې کېدل، یو بل سره به ګډېدل، دغه کېدل، نو بیا به یو اتحادیه جوړه شوه. نو دا اتحادیه به اکثر چې کومه لویه قبیله به پکې وه، به اثره قبیله به وله، د هغې په نوم باندې به مشهور شول. لکه اوس مثلا پاکستان چې کوم دی، نو هغه خو یو بل خو هندوستان چې کوم دی، نو هغې کې خو ټول هندوان نه اوسېږي که نه. نو دغسې یو غټ نوم چې کومه به تل واغستې شي،
یعنی که ریاست د ریاست په دغه کې برق صاحب کده وایي شي، او ریاست یې جوړ کړو، اگر قوم د شکل شو
ریاست او خو د ځمکې سره تعلق نه، بلکې د ډیرو قبیلو یو اتحادیه چې هغه روته دغه وی دي روسیا دی بیا چې کوم دی، هغه به دې ته جرګه ویلا، جرګه یا اتحادیه دا به څه مهم لپاره یا دغه لپاره به یو ځای شول، نو ورو ورو به دا مستقل شول، مستقل شول، نو دی به بیا د یو قوم حیثیت. اوس د پښتون په باره کې او بل دې سره تړلې یو سوال ما ته اوسه راغی، هغه دا و چې کوم نور خلک راغلي دي په پښتنو کې شامل شوي، د هغې ته به موږ اوس پښتانه وایو که نه؟ نو دا دوه خبرې دي، یو هغه دي چې راغلي دي په پښتنو کې شامل شوي، بل هغه دي چې د پښتنو نه تللي دي خو اوس پښتو نه شي ویلی، لکه په هندوستان کې دي او په یو ځای بل ځای کې دي، د تاجک ازبک وغیره چې کوم دي کوي. دا داسې کیسه ده چې د دې لپاره یو پیمانه ده، پښتو خو لکه څنګه چې مونږ وایو او ټولو خلکو ته پته ده چې دا یوازې ژبه نه ده، دا ورسره ورسره یو قانون هم دی. نو پښتون به مونږ هغه خلکو ته وایو چې دوی پښتو ژبه وایي، او هغه پښتو نوم یې قوانین چې کوم دي هغه باندې عمل پیراوي، نو هغه پښتون دی. او ځکه چې زمونږ په پښتنو کې ډېر خلک داسې دي چې شهیدان دي، بایزید انصاري چې کومونه د عربو ډېر پکې قریشیان دلته وایي، ډېر دا مطلب تللي راغلي پکشته، خو چې دلته راغلو او پښتو یې اختیار کا، پښتون شو، پښتنو دود دستور او دا ټول اختیار کړي، نو هغه ته به مونږ پښتون وایي. پاتې شو هغه نور دوه نومونه، یو افغان بل پټار. افغان چې کوم دی، نو افغان لږ لوی دغه دی، دې ته مونږ ملت ویلی شو، ملت ځکه چې قوم نه دا بیا لږ دغه دی. افغان کې پښتانه هم راځي، خو تاجک هم پکې راځي، ازبک هم پکې راځي، دا ټول پکې راځي. نو هغه کسان چې د مغرب په طرف دي خټه باندې پښتانه دي، خو اوس پښتو نشي ویلی، لکه په پاکستان کې ډېر پښتانه داسې دي چې هغه اوس فارسي وایي، پښتو نشي ویلی. نو هغه خلک چې کوم دي هغه ته افغان ویلی شي، په نژادي لحاظ باندې خو دی پښتون دی، خو ژبه اوس د پښتنو نه ده. او عمدغ کسي ته په دې مشرق کې پټان وایي، د اټک نه پورې ورته پټان وایي، چې هغه په خټه باندې خو پښتون دی، او اوس د پښتنو نه ژبه لري، د جامه لري، د دې دستور لري. نو یو پټان یو افغان چې کوم دی، دا ورسره نورې خبرې شاملې دي. پښتون صرف هغه دی چې دی پښتو ژبه وایي، په دې علاقه کې اوسېږي، او په دې علاقې هغه دود دستور او قواعد او قوانین چې کوم دي نو هغه باندې عمل پیرا دی.
برق صاحب اوس دغه بل جواب ته د شرانی صاحب هغه ویل چې ستاسو د پښتو کتاب واخلم په درې جلد کې کړه د اردو واخلم دا یو شان دی ټول او وسره سره چې ذکر تاسو په دې دغه کړه چې دا د ادم او د هوا خو افسانه ده نو په دغه باندې ورته لګ غوندي
تفصیل کتابونه خو د دواړه والی لکه چې په اردو چې باندې کړي نه پاره کې لګ داسې اختصار نه ما کاره لشته کړه او پښتو کې تفصیل سره باقی دا د ادم او د هوا دا مسله چې کوم ډول د خو دی وخت اوس موږ نشو چې دا به چې بل وخت دا نو کتاب کې په تفصیل سره لیکلی را دی او په همدې جبو په مسله کې روان یو نو دا ځان نه یو ډېر لږ موضوع دی
سمه ده
چې تا دا غو نو بیا په باندې وکړو
سمه ده
په الحال خو شو دا موږ شه دا المان صاحب باندې هغه دې اشار او د جبو دا موضوع روان دی نو په الحال بل دغه سوال یو طرف ته چې ته لا بیا دی
دا بشیرانی صاحب دې یاد ساتي دا به موږ ان شاء الله په تفصیل سره وایو
کتابونه چې اړیا وی واغې شلو پاره کې په تفصیل سره په دې مسله باندې
او د ټولو حوالو سره په دغه ذکر شته نو ډاکټر فلاح خان سپ تاسو په اخر کې راتل غواړم ځکه چې تاسو بیا د ژبې بیا د تاریخ بیا دغه کتبو کوم چې موږ سره لرغونی آثار مختلف سره لوخي کې پاتې دي په لیکنه کې پاتې دي په بوت په شکل کې پاتې دي که زناور یو جوړ شوی شکل دی په دغه باندې تاسو خپل دغه کې زه حبیب الله رفیع صاحب ته ورځم چې دا د نسل او د قوم په اړه باندې د ژبې په اړه باندې برخ صاحب خو په خپل تفصیل خپل خبره وکړه خو تاسو هم لکه د قومونو ته پکې راشو د اولف کیرو ذکر پکې وشو دغه شانتي چې کوم د مستشرقین چې ورته وای د هغوی لیکنې ولې پښتانه دومره په دغه سره په یقین سره مانی ځکه چې خپل خلک د لیکلو نشته او یاده چې خپل جبه د لیکلو چې کوم مواد ډیر مواد هغه وخت بدل شول ورک شول د لاسې لاړل کله چې لیکدود د عربی جبه تر وړو ابي بولا رفي صاحب
دی برخه کې په افغانستان کې علاوه د مستشرقینو نه په افغانستان کې هم علما وو چېړنې کړي ما مخیات کا علامه عبد الله حبیبي سے په دې برخه کې لیکنه کړي علامه کوزاد مغلوی معرف و غوري کني پکړي او په دې کې دوی نظریه نظر ور کړی دي پاتې شو د نسل او د قوم او د مسائل برخې دې ته اشاره وکړي خبره دار چې پښتون یو قوم دی چې همدا د هندوکش په لمنو کې پیدا شوی او ورسره د نور قومونه هم چې د پښتنو قومونه دي لکه افغانی چې افاریتی ورته ویل شوی دي یا یوسفزی چې اسپزی بلل شوی یا بړیسایا چې بړیسایا بلل شوی یا وردک چې وردیکا بلل شوی دا موازین عموده دي دا د پښتون ترڅنګ د پښت ترڅنګ دا نمونه موجود دي نو په دې اساس نظر دا دی چې پښت یو لویه قبیله و دي پښتون او دغه نورې قبیلې چې د دوی په څنګ کې وي دوی په ګډه یوه کلتوري ټولنه جوړه کړې ده یو ملت یې جوړ کړی یو کلتوري تشکل یې کړی دی دوی سره یو ځای شوي دي د نورو قومونو په ژبه بل وهم چې پښتون سره چې اوسېدلي پښتانه شوي دي او پښتو ژبه د ټولو ګډه ژبه ده او دا د قومونو یوه مجموعه ده دا قومونه سره راټول شوي دي او بل اخر د پښتو په وسیله مختلفو ته پښتانه وایو ان په دې اساس د دې په اړه کې په زړو کتابونو کې ډېر د پخوانه مثلا په ویدونو کې د همدې قومونو نمونه شته رضواني چې د خدای وو به چې هغه د تاریخ افغانستان په نامه یو کتاب لیکل چې قلمي نسخه ما کتلی و چاپ شوی نه دی هغه کتاب چې د ډیر زیاته چیرنه کړي ډیر زیاته آثار کتلی د پښتنو بیلابیل خیلونه یې د بیلابیل ځایونو نه راغلي بللي همدارز یو شمیر مستشرقینو هم په دې برخه کې ډیر کار کړی لیکن د دې ټولو نتیجه دا ده چې پښتون یو کلتوري ټولنه ده د ټول په ګډه ټول شي پښتو وايي لکه څنګه چې برق صاحب وایي او پښتو د دوی قانون ده په هغه باندې چلیږي دغه کلتوري ټولنې د هندوکش په شمال کې تشکل کړی او بل اخر د هندوکش نه راوښتي دي چې په دې کې نو قومونه هم ورسره وو، فارسیان ایران ته تللي، اوسني ایران ته، اوسني ایران اوسیدونکي هم د دې ځای نه تللي، هند ته هم آریایان د همدې ځای تللي، او پښتانه د شمال په د هندوکش په جنوب کې له هرات نه تر بنو تر اټکه پورې په دې سیمو کې میشت شوي دي، او دا ټول قومونه سره یو ځای وو. برخ وایي چې دوی ټول په اوله کې د هماغه بلخ نه راوستي دي، د دې ټولو قومونو بنیادونه لومړی په بلخ کې وو، هلته یې تشکل کړی، وروسته له دې بیا دوی مهاجرت کړی او د هندوکش نه راوستي د هندوکش جنوبي اړخونو ته. پکتیا د هماغه پکتیا نه جوړه شوې، د پخت نه جوړه شوې، ځکه په یوناني ژبه کې سی نشته. نو ما وزه په خپل یو وخت پکتیا ته تللی وم، د پکتیا په زړه کې دغه خلک خپلې سیمې ته پکتیا نه وایي، پکتیا ورته وایي. نو په دې ترتیب د پښتو د پخت نوم د بلخ سره هم تړلی، چې دا نظریه پرې ولاړه ده چې پښتانو هلته تشکل کړی. د بلخ و بخت و پخت و پخت نوم دا د پښتون د نامه سره تړلی، او دا نور قومونه چې دي دا د پښتنو سره یا د پخت قبیلی سره یو کلتوری تړون لري، چې ګډ ژبه لري، ګډ کلتور لري، ګډ قانون لري.
رفیع صاحب، زه به د خپلو مشرانو چې ما سره اورېدلی دي د پخت په باره کې، کله کې چې به داسې چاته صرف نسبت کوو و دا د پلانکي پخت دی، لکه دا اوس هم زموږ په ټولنه کې، زموږ په کلو کې، زموږ په کورونو کې دا ژبه چلیږي چې دا د پلانکي پخت دی. تاسو به هم اورېدلی یا به کاروي دغه ټکی په معنا ده چې دا دغه د وینې نه دی، دا دغه د نسل نه دی، دغه شانت د شیرانی صاحب دغه سوال برخه به بیا را یاد کو وروستو. لول ورزمه ډاکټر رفیع خان صاحب سره ډیر وخت ملګری دی چې د کوه سلیمان، د تخت سلیمان ذکر کوو او د قیس غر ذکر کوو. په دغه قیس غر باندې برخ صاحب ډیر په مخکم دغه ویلو چې دی وای د کس ته خو په دغه باندې به برخ صاحب بیا خبرو کی. ډاکټر رفیع خان صاحب تر اعظم او هغه موضوع خود جب ده ضرور، خو اوس چې کوم نوی باس مونږ د پاره ستاسو د پاره پروت دی، هغه دا دی چې یونانی باختری دا، بلکې اوس خو دغه وایي چې یونانیان دا اوس موجوده یونان کې چې کوم دي، دا د زر پنځله سو کالو یا دوی چې کوم ذکر کوي، دا خو د دومره وخت نه دی، دی دلته بل پوخان نور قومو. دا یونانی باختری آریایی دا چې کوم دلته کې په دې سیمه باندې دي، دا به د یو بل نه وتلي راوتلي قومونه او تهذیبونه. خو تاسو د دغه لرغونو آثارو په رڼا کې څنګه د دې دواړو یعنی بیلتون کوئ چې دا یونانی دی، دا باختری دی، دا گندارا دی، او که داسې نور وي د زړو هغه نښانې؟
ټوله خطه کې چې کوم دی نو تاریخي عملیات چې کوم شوي دي هغه ډېر کمپلیکیټډ دي، ډېر عجیبه عجیبه دي، او د یو بل سره تړلي شوي دي زیات طور باندې هر څه چې کېږي. نو په دې ټول کانټیکس کې پس منظر کې چې کوم دی یو خاص موضوع سټډي کول، یو خاص قوم سټډي کول، یا یو خاص ژبه چې کوم دی پاوله باندې تحقیق کول، ظاهر خبر دا ډیر ګران او درسته کار دی، او دغه ډیر تر اوسه پورې ډیر کارونه شوي هم دي، او ډیرو چې کوم پوهان دي د دې مختلفو میدانونو مختلف فیلډ، نو دا غي به یو بل سره ډیر زیات اختلاف پکې هم لري، د پوره حد پورې په بعضو سیزنو کې او په بعضو کې ډیر زیات اختلاف هم دي. باختر چې کوم دی یا باختری نو دا دغه چې کوم دی کلچر چې کوم دی کلتور چې کوم دی ظاهر خبر ده دا د یونانیانو د راتګ سره دلته ستارت شوی دی، او په دې کې بیا چې کوم ډیولپمنټ شوی دی نو هغه یو دا دي چې یاره دا خلک چې کوم دی سکندر سره چې کوم راغلل، نو دا سکندر نه بعد هغه خو څنګه بي ټایم دغه شو مړ شو ډېر په وای چې په ینګ ایج کې مړ دی. د هغه نه بعد بیا په دې ټوله علاقه کې چې کوم دی هغه چې کوم پورا یو سلطنت جوړ کړی او د ګریس نه روانه او د پاکستان د ایریا پورې نو په دې کې تقریبا درې یا څلور غټغټ امپایر جوړ شو. دغه یو سلطنت دی نو په هغه کې دا یو سلطنت ته موږ وایو سلیوسیډ امپایر. سلیوسیډ دغه یو جنرلو سلیوکس نه کتر چې هغه په عراق موجوده عراق او کم چې شام دی او د دې خوا د پاکستان د علاقو کوه دی له ټول هغه په قبضه کې واغستلی. اخوا یو په مصر کې یو حکومت جوړ شو ټولنیک امپایر. دغه کله دا سلیوسیډ امپایر د پوره وخت پورې په دې علاقه باندې محبوب تواز وو. خو بیا لکه څنګه چې موږ مخکې هم ذکر کړو زما په خیال چې یاره چندراګوپتا موریا چې کوم دی هغه سره په دې په شکلې بادر باندې د هغو سره کلیشز وو او اختلافات وو او بیا پکې صلح شو. د افغانستان ټول دا علاقې چې دی نو چندراګوپتا موریا ته ورته دي سلیوسیډ امپایر. نو دا شانې بیا ځکه چې دا غي ټول چې کوم توجه هغه په مغربي سرحد باندې وا کوم چې د شام په غزي او تکي په د ایجپټ د مصر یوناني امپایر چې کوم ته مونږ ټول میکوایو او دا چې کوم سلیکس د دې دواړو د زیات کلیشز په دغه ویسترن بارډر باندې نو په دې وجه د ایسترن بارډر کوم ځای لوکي د ځان لپاره آسان کړو د رسول هي کنه چې دا کې بیا ورو د حکومت کوي خو بهرال د دې دا حکومت کوم دی دا چې کله ورو کمزور شو نو په دې ایریاز کې خاص کر په باختر کې چې کوم یونانیانو د ځینې ازادي او خپل او دغه د کې جدا یو سلطنت چې کوم دی شروع شو چې دغه د بیا د سلیوس نباس پیټریان امپایر یا د باختری امپایر چې د دې په سلطنت په نوم باندې دی. په دې کې اهم خبره دا ده چې حکمرانان چې کوم دي نو هغه لاره خبره ده هغه د ګریک خلک دي یونانیان دي حکم چې رعایا دي کم چې سب دي خلک دي هغه لوکل خلک دي. دا صحیح کې چې کوم حکمرانان دي نو دي لکه د نور یوناني تاریخ په شان چې کوم دي ځانې د عوامو نه وسایت ساتلې دي هغه رولر دي هغه حکمراني کوي هغه مطلب ځان سره چې کوم خارونه جوړ کړي هغه هم رائل سيټيز دي او عوامو سره مطلب هغه د سیټ او آزاد طریقه باندې چې کوم اکلچریشن کې کوم چې مطلب مختلف خلک به یو سره بالکل په خلاص زړه باندې دی یو سره ملاویږي او دا غي نه یو نوې نسل د ځنه پیدا کیږي. یونانیان چې کله پوری هم په حکومت کې دین دي داسې په کولاو زړه باندې په خلاص پټ باندې د عوامو سره د دغه ځای د مقامي خلکو سره یو ځای شوی نه دي. بهرحال دا غو خپله جبه د هغو دغه چې کوم زمونږ د رسم الخط خبره کوو نو ګری رسم الخط چې کوم دی هغې په دې علاقو کې رایج کړی دی هغې انټروډیوس کړی دی او بیا چې کومې بعضې لوکل ژبې دي مقامي ژبې دي نو هغې دغه په دغه رسم الخط کې لیکلی شوي دي. ځکه څنګه چې رفي صاحب ځینې وویل چې دا یوناني باختري لیک چې کوم دی خاص کر د سر کوتل ده او دغه شانې آس پاس نور مختلف لیکونه دي چې هغه مطلب نورو ژبو کښې هم دي نو دې ته وایي چې دا یو لوکل ژبه ده چې هغې په دغه یوناني رسم الخط کښې دا لیکلې شوې ده. دا اوس کومه ژبه ده په ډېر یقین سره خو ویل مشکل دي. بهرحال یوه خبره دا ده چې یاره دا د پښتو سره سمه څه کېدای شي په تعلق لري هم او په دې کښې ما یو کچې بل کتلی وویل چې هغه مطلب د کوم چې ساک دي ساکاز چې کوم دغه دي کنه د رولران دي بیا د ساکاز هغو یو ګور ساکا او دا هغو چې کوم یو ګورنر دی په دې علاقو کښې نو دغه ته دغه نوم چې کوم دی نو هغه در پرې لیکلی شوی دی چې کپیټانا
استاسو راټ سیم आवाजم لګ आवाजم مدي اړخ لګ بدل کړي او دا خبره بیا وکړي. ها
مطلب دا دی چې یو اوس درې
आवाज او اوس سید د گورنر تاسو ذکر وکړو
خديجه چې دا یو ټکی دی چې
شتانه یا سختانه کنه دا دا پختو چې کوم سختن پکې دی د دې سره دی تعلق جوړیږي دا چې وایي چې راکې دي چې د دې سختن سره یعنی مارکټل کنه د دې سره تعلق دی بارم د دې مختلفې نظریې دي او مختلف ټکي چې کوم دي دا دې مختلف آرې دندې دا مختلف جوړو کې کړل کېږي او اهم خبره دا ده کوم پر څه اجرال غواړم چې ته کوم فرصت کده سي نتیجو سره سیدل غواړو نو دا چې کوم اوورال ټوټل څومره ډیولپمنټ کېږي څومره رښتې دي خلکو دی او بل سره څومره قومونه په یو علاقه کې اوسېږي او حکمرانان څوک دي او ریایا څوک دي او بیا دا هغه چې کوم دی نو چې کوم دا اتارتي ده او دا وینا نو چې کوم اکانمي دا هغه مطلب د خلکو هغه دي کنه گزار اوقات دی او غیره اګریکلچر دی مطلب په دې ټوټل کانټیکس کې موږ بیا د جبو او د کومو دغه څنګه څنګه اندازې لګولې شو نو په دا ټوټل کانټیکس په منظر کې کوم په نظر کې وساتو زاغې په نتیجه کې بیا کې دي چې څنګه څنګه موږ ته په بازي سيزونه په نظر راشي نو بارا دا ایریا چې کومه ده دا ټوټل خېټه چې کومه ده نو دا دومره د پنسلي حواله باندې یا د کومونو په حواله باندې دومره یو ایبا ستوري سټرکچر جوړوي چې ډېر زیات عمده او خلک پکې سیدل دي پاتې شي دي خلک سوي راغلي هم دي نو په دې حساب باندې کوششونه کوي چې یاره څوک بازي دغه دي موږ تاسو آثار په لاس راځي سلیکونه په لاس راځي دا دي په مختلفو طریقو باندې د انټرپریټیشن د هڅونو کوشش کوي په بار بار تر اوسه پورې مطلب بیا هم زمونږ معلومات او زمونږ په دې حواله باندې کړ پښتنو سره موږ سنا سره تعلق جوړو نو دغه لکه ډېر زیات په ډیولپ فرام هدي بیا هم کارونه په دې باندې روان دي لکه مثلا د سرخوتل دا یو لیک چې کوم دی نو په دې حواله باندې کله چې دا اول ټایم کې موندې شو نو هغه ټایم کې دا بالکل ناشنا ژبه ګڼلې کېدله او ځکه د دې چې کوم هغه ټایم کې یو هرباخ او لنګستون هغه دا ویل چې راکې دي چې دا میترایزم چې کوم دی د لکه څنګه چې زروستنیزم دی د سپشتي مطلب دا زه سره تانه لګو میترایزم دی نو هغه چې راکې دي چې دا د دغه څه همد غونتی وي دا همد او ناته او د سيزن وي ګنې چې دغه میترا چې کوم دی یا میترا چې کوم دی دا په شان کې څه ویل ته دا مطلب همد غونتی وي نو بیا وستو خو دا څخه سره د دې شو خو بهر زما مقصد دا چې مطلب دا زموږ چې کوم یو عمل روان دی د تحقیق او د علم نو په دې کې تر اوسه پورې خو پورا هیڅ یې شي دی پورا په انټونه کې شي دی خو بیا هم ډیر څه نه لا موږ ډیر په واضحه طریقه په هغه باندې پوه نه یو په یقین سره موږ څه نشو ویلې او د پښتو په واده که دې شي وی بل کډې سيزنا په کومه طرفه شي او تر اوسه پورې برابر نه وي خو دا پورا چې کوم پس منظر دی او دا ټول یو ديني او ټیکنیکل سيزنا دی نو دا ری چې موږ کله په کار کې موږ په اړه باندې مطلب دی خلک ترين شي د پښتنو خپل چې هغه مطلب په دې فیلډ کې چې کوم دی هغه خپل کنټریبیوشن کولای شي خپل خپل کوم حصہ دا هغه وسته شي کنټریبیوټ کولای شي نو کېدای شي چې موږ بیا خاص واضحه او یقیني نتیجو ته په دې عمل یا د دې په نتیجه کې ورسېږو.
ډاکټر رفیع الله خان صاحب
ګندارا چې کوم
ښه ګندارا سو ذکر لاند غونډه وکي بیا به نور خپل ونه بل راتلونکي
پر ګندارا چې کوم دا ګندارا هم مطلب د دې سيزون سره ریلیټډ یا د باختر سره د دې ټول علاقو سره چې کوم دې د دې ټول تاریخ عملیاتو یو حصہ ده نو په دې کې مطلب دلته ځای خبره ده چې دا د خلکو د مومنټ کې نو دلته هم ته دې سيزون په نظر راځي چې کومه دې اثر دي او په قسمتې نه مطلب د دې فوکس ریسرچ مې نشته چې هغه د دې پر کوشن په نظر کې وتا چې دا غي په ترانا کې موږ د پښتنو په حواله باندې معلومات
هم د دې زنه به خيري مخکې بیا را روان خبرونه کې خبره به مخکې بوزو برخصیب د فارسی ذکر وکړو چې ګنې پښتو د فارسی د جبې نوتری یو جبې یا د دې سره نږدې جبې یا خور جبې خو که ګوګل کوي نو تاسو کولای شئ چې د ایران د آبادی تناسب وګورئ. فارسی ویونکي په ایران کې 30% دي، دا 80% چې کوم دي دا یا کوردان دي یا بلوچ دي یا آذربایجان یعنی آذری دي یا نور قومونه دي. په دې باندې به خبره کوو او دغه شانتي زمونه چې کوم تپوسونه نیمګړي پاتې شول په هغه به خبره کوو. پر روانه خبرونه کې زستاسو ډیر زیات مننه کوم زمونږ درنو میلمنو سدولہ جان برق صاحب، حبیب الله رفیع صاحب، ډاکټر رفیع الله خان صاحب او ګرانو دونکو ستاسو هم ډیر مننه. روانه خبرونه ته زه هم خپل په انتظار یم. زه او زما همکارا نهید سحر د نجات غواړو. شپه مو پخیر.